احمد شبريم هرکلی مکوم د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان په برخه کې یو خوله شي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو اکرم خپلواک نظر اخیستی.
دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات او نور دوی قوتونه د سیمې هیوادونه همغږي او یو نظر.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې طالبانو د یوې پاکستاني ورځپاڼې دا ادعا رد کړه چې کابل پر اسلام آباد امریکایي وسلې پلوري. دا ازادي راډیو یو ویر یو کلن شو.
د شهید د قتل یو کال پوره شو خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه شوه.
د دایي ورور له چارواکو قاتل غواړي. دا ازادي یو اوریدونکي په پروګرام کې ستاسو په شخص شوي پیغام نه خپرو خو تر هر څه مخکې خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار په سپینغار ولسوالۍ کې نن یوې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او 15 تنه نورې ټپیان کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 3,200,000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ کیږي چې 1,000,000 له مرګ ګواښي. او د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دامګړی ټول تمرکز په خرابه بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر سوالو باندې دی. بشپړ خبرونه. د ننګرهار په سپینغار ولسوالۍ کې 14 لک تر لږ درې کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د روغتون یو چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ته د دریو مړو او 15 ټپیانو د ورانتقالېدو خبره تایید کړي. اخو د ننګرهار د والی ویاند قاری هانی فویلی 14 د جمعې د لمانځه پر مهال د سپینغار ولسوالۍ د تریلی سیمې په جامع جماعت کې شوې. دغه خبره د ملا امام په شمول 15 لمنځکون کې ټپیان دي. مخکې دا خبره د سیمې زینو سرچینو هم ازادي راډیو ته کړې وه او ویلې چې ماین په محراب کې ځای پر ځای شوی و. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی خو په ننګرهار کې په تیره بیا د سپینغار ولسوالۍ د تریلی سیمه کې چې دا پیښه شوې د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوال ډیر فعال دي. څو اونۍ مخکې په کندهار او تر هغه وړاندې په کندوز کې هم په جوماتونو کې داعش یا اسلامي دولت ډلې خونړي بریدونه وکړل چې سلګونه لمنځکون کې مړه او ټپیان کړل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تمه ده چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 3,200,000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي چې 1,000,000 مرګ ګواښي. د روغتیا نړیوال سازمان ویاندې مارګاریت هاریس نن په جنیوا کې خبر اعلانو ته د ټلیفون له لارې وویل دا یوه سخته مبارزه ده ځکه چې په هیواد باندې لوږه خبره ده. هغې زیاته کړه نړۍ باید له افغانستان مخ ونه ګرځوي. یوه ورځ مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي و په دغه هیواد کې خلک له لوږې له لاسه مري. په هغه خبر پاڼه کې چې د بشري حقوقو د سازمان لخوا خبره شوې لنډيوالې ټولنې او مرستندوی ادارو غوښتل شوې چې د افغانستان د سقوط شوی اقتصاد او د بانک د نظام د ماتې د ژغورلو لپاره د ژر تر ژره اقدام وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دمګړی ټول تمرکز په خرابه بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر سوالو باندې دی. ویست دا خبره په اسلام آباد کې د ټروی کاپلاس له ناستې وروسته په خپل ټویټر کړې. پرون د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازیو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. ټام ویست په خپل ټویټ کې زیاته کړې د ټروی کا ګډونوالو په طالبانو غږ وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې خپلې هوکړې پوره کړي، ټول شموله حکومت جوړ او د ټولو خلکو په تیره بیا ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. نن د نومبر 12 د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړی تلین سره برابر ده. دایی یو کال وړاندې په همدې ورځ د هلمند مرکز لخکرګا کې د یو مخناطیسي ماین په 14 کې وژل شو. مدثر دعوت د محمد الیاس دایی کشره ورور دی. ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پوره شو خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه شوه.
د وخت حکومت طالبان د دایې د وژنې مسؤل وبلل. یو تورن کس هم په دې تړاو نیول شوی او د اعتراف ویډیو خپره شوې. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه خو دا پیښه یې ونه غندله. طالبانو ویلی پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور راپورونه پروپاګند دی. دا خبره د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت ویان سید خوستی نن ازادي راډیو ته وکړه. وړمه ورځ ډان ورسپانی راپور ورکړی چې پاکستان غواړي له افغانستانه د هغو امریکایي عسکرو وسلې وپیری چې لاغوی پاتې شوي څو د پاکستانی طالبانو لاسته ورنشي. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپل نظامی ماموریت د 2021 کال د اګست 13 پای ته ورسو خو له وتو وړاندې خپل یو شمیر پوځي تجهیزات ویجاړ کړل او ځینې هم پرېښودل. په کندوز ښار کې دوه تنه د نامعلومو کسانو لخوا د څټک په گزارونو وژل شول. پیښه د ښار په درېیم امنیتي اوزه کې شوې. د دې اوزې مسؤولانو تایید کړي چې د ګندم بازار په کوڅه کې نامعلوم کسان یوې ژرندې ته ننوتي او د آدم خان په نوم د ژرندې مالک او یو کارګر یې په څټکانو وهلي او یو څه پیسې ترې وړي. د وژل شوي ژرندګړي د ترزوی ضیاءالحق ازادي راډیو ته وویل چې دوی له چا سره دښمني نه درلوده او دا پیښه د پیسو لپاره شوې. د ضیاءالحق په خبره له آدم خانه اته واړه ماشومان او یوه میرمن پاتې دي. کارګر چې درویشت کلن و تازه کوژدنه شوې وه. او په برما یا میانمار کې یوې محکمې امریکایي خبریال دینی فینستر په 11 کاله بند محکوم کړ. هغه په دې تورن شوی چې د ناسمو او پارونکو اطلاعاتو د خپرولو نیت یې درلود. 30 کلن فینستر د میانمار د آنلاین مجلې فرانټیر میانمار ایډیټر او خبریال و. د می په میاشت کې هغه وخت ونیول شو چې غوښتل یې له دغه هېواده ووځي. هغه وخت په میانمار کې د پوځي کودتا څخه وروسته ګډوډي رامنځته شوې وه. مجلې ویلي هغه د کډوالۍ له قوانینو څخه په سرغړونې هم تورن دی او یوې بلې محکمې ته به مخکېږي چې د ترهګرۍ ضد قانون او د خیانت ضد قانون د تورونو سپیناوی هم وکړي. د فرنټیر میانمار مجلې مدیر مسؤول توماس کین وویل د خبریال دین فینستر د محاکمې لپاره هیڅ اساس نشته. امریکا متحده ایالاتونو د خبریال په خوشي کولو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبر یې په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکي چارې طاهر روشن مخته وړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طالبانو په وړاندې یو خوله عمل وکړي. ټام ویسټ په اسلام آباد کې د ټریکا پلس له غونډې وروسته وویل متحد ایالاتونه په ټول افغانستان کې د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کېدو لارو چارو ته ځیر دي. په ورته وخت کې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پر طالبانو غږ کړی چې له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او ټول هغه ترهګریز سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي وځپي. جزئیات پرې راپور کړي.
امریکا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه یو غږ شي او یو ډول عمل وکړي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ د ټریکا پلس له غونډې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي موږ ټول د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو د دې ډلې د ملګرو ملتونو په پراخ ملاتړ تمرکز کوو. نړیواله ټولنه باید په یو غږ او د یو ګډ هدف لپاره یو ځای عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ټریکال غونډې وروسته یو اعلامیه خپره کړې او پکې هلته د بحث شویو موضوعاتو او له طالبانو د غونډې د ګډونوالو غوښتنې راخیستې. اعلامیه کې د ټریکا د غونډې د ګډونوالو له قوله پر طالبانو غږ شوی چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو لپاره کار وکړي. هغه حکومت چې د دوی په خبره د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی ولري او د ښځو او نجونو په ګډون ټولو ته مساوي حقونه ورکړي. د ټریکا پلس په پرونی غونډه کې امریکا، چین، روسیا او پاکستان ګډون کړی وو او پر دې هوکړه کړې چې له طالبانو سره په داسې ډول ښکیل شي څو دوی د منځلارو او داسې پالیسیو جوړولو ته وهڅوي چې یو باثباته او سوکاله افغانستان جوړېدو سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي د ټریکا په غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ټولو نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او په غوڅ دریز هر هغه ترهګر سازمان چې په دې هیواد کې فعالیت کوي له منځه یوسي. د طالبانو حکومت د ټریکا پلس د ناستې له اعلامي او هلته د شویو بحثونو هرکلی کوي. خوله نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د دوی سره په کړیو ژمنو وفا وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی له نړۍ سره پر خپلو ژمنو ولاړ دي.
افغانستان د خاورې نه چاته اجازه نه ورکوي چې د چا په ضد تعدد سي او دلته هم د یو ډلو یا د ډلې په وړاندې هغه شوم اهداف ته د مخنیوي لپاره موږ ډېر جدي او مخنیوي مهم کړی. هغه خپل تعهدات ته ژمن کوم تعهدات دي امریکا متحده ایالاتو سره زموږ سوي دي.
د ټریکا پلس له نهمې غونډې وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د غونډې له ګډون کوونکو استازو سره وکتل. خدای د دې ناستې ګډونوال نه و. ښاغلی متقی نن هم اسلام آباد کې یو ورسره مر پلاوی له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره کتلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د لیدنه کې ښاغلی متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر ودې او سیمه ییز اتصال خبرې کړي. محمد نعیم زیاتوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم افغان سوداګرو ته د پاکستان ټولو بندرونو ته د لاسرسي، د سوداګریزو موټرو د آزاد تګ راتګ، د مسافرو په برخه کې د تلو راتلو اسانتیاوي، د جلال آباد او پیښور ترمنځ د مستقیم سفر لپاره د بسونو د فعالیت پایل او د سوداګرو پر وړاندې د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کړي. پاکستان له دې وړاندې هم په دې ټولو یاد شویو برخو کې د هر ډول اسانتیاو د برابرولو وعده کړي خو تر اوسه یې نه دي عملي کړي. عامر خان متقی داسې مهال په پاکستان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو په اړه خبرې کوي چې روانه اونۍ د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف وویل د طالبانو حکومت د مخکینی ګوښه کړل شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په پرتله له دوی سره مخالفت نه لري.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوی استازی تام ویست ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان په اړه همغږې شي. د دې نظر په اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو اکرم خپلواک نظر پوښتل.
جمهوریت سکوت نه روسته د افغانستان بي ثباتي هم د سیمې لپاره او هم د نړۍ لپاره په هر برخه کې یو تهدید ده. نو لامدي خاطر په کار ده چې د همدي ثبات لپاره او د افغانستان د خلکو سره د کومک لپاره نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات او نور قوتونه د سیمې هیوادونه همغږي او یو نظر سي او دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
ډاکټر صاحب خپلواک، د امریکا هم دغه غوښتنه سي نړیوالو یې کړې ده، آیا په سیمه کې به هیوادونه عملي کړي؟ مثلا تازه په هند کې چې کومه غونډه د افغانستان لپاره وهلته د چین او پاکستان استازو برخنه واخیسته، آیا ممکن ده چې د امریکا د غوښتنې ته د سیمې هیوادونه سر ورسره وښوروي؟
که ونه خوروي د افغانستان روان حالات که په ټولو برخو کې کار اقتصادي او بشري او نور مسل دي کومک او حمایت نسی د افغانستان بي ثباتي مستقیما په سیمه تاثیر کوي. زمون غوښتنه به هم ده وی او د دې لپاره یو څه وخت کار ده او په دې کې له ټولو نه مهمه د ملل متحد او د امریکا د متحده ایالاتو ونډه ده او هغه غلطیانې چې په تیرو شلو کالو کې خصوصا په تیرو یو نیم دو کالو کې او پر رسنیو وخت کې وشولې هغه باید تکرار نشي او لږ څه ټول ذکر
د نړیوالو غوښتنې چې تر اوسه پورې په کابل کې د طالبانو له رژیمه کړې دي تقریبا سره ورته دي. د شوزو حقونه، للوې سره بشري حقونه، ټول شموله حکومت او د تورت ځنې غشتنې ترڅو بریده پوري کېدې شته چې طالبان دغه غشتنې عملی کړی او د نړیوالو د غشتنې ومني.
موږ وایو چې موږ باید یو مرحله د گذار تیر کو او کله چې جمهوریت سقوط وکړي امارات راغی دا د یو گذار مرحله ده او د دې لپاره باید پول خواوی هغه او عینی واقعیتونه چې په داخل د افغانستان کې دی هغه درک هغه غوښتنه چې یا نړیواله ټولنه وړاندې کوي فقط هر افغان غوښتنه ده چې هغه داسې حکومت او نظام ولري چې هغه د ټول افغانانو په خوښوي او دا حق ورته خپل د اسلام مقدس دین ورکړي، دا حق ورته خپل قوانین ورکړي، نړیواله قانون افغانی ارزښتونه ورکړي. یعنی په دې کې د څه څه نشته چې هغه د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره په مخالفت کې وي او د افغانستان د ټولو خلکو په خوښه باندې حکومت وي. دا حکومت څه ډول وي یو کلمه چې ټول شموله ده، دا ډېره عامه کلمه ده، په ټول شموله کې دا نه خلاصه کیږي بلکې په هغو ارزښتونو اصولو کې دا خلاصه کیږي چې په څه ډول باندې یو نظام چې هغه د ټولو لپاره جوابګوی وي او د منلو وړ وي.
په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه لکه مخکې چې هم اشاره ورته وشوه د افغانستان په برخه کې د افغانستان د قضیې په برخه کې تر اوسه پورې یوه خوله نه دي، آیا د افغانستان دننه همدغه حکومت چې تاسو څنګه توضیح کوئ چې ټول شموله یعنی څه ممکنه ده چې رامنځته شي؟
دا ډېر مربوط کیږي اوس په د امارت اسلامي په مسؤلینو پورې چې هغوی په داخل د افغانستان کې بحث د مختلفو شخصیتونو اقشارو پولونو سره څه ډول شروع کوي او په څه ډول باندې دغه یو ملي بحث چې په یوه کې په مهمو اساسي اصولو باندې توافق وسي او یو اداره رامنځته شي چې هغه د ټولو افغانانو د غوښتنو سره سمي، دا بحث ډېر په د امارت اسلامي په مسؤلینو پورې مربوط ده چې یوی داخل کې دغه بحث له کوم ځای شروع کوي، په کومه سطح شروع کوي، چا سره شروع کوي، څوک کراګدوي. مګر بهتره بدای او تیرو تجربو هم دا ثابت کړ چې یو ډله یو ګوند یو خوا نشي کولای چې په افغانستان باندې مطلق حکومت وچلي. متاسفانه هغه څه چې موږ د بون په توافقاتو کې تکرار کړل چې کبیري کې هم دغه شی یا د طالبانو سره په اوایلو کې سوله شوی وي نن به دا حالت نه و. بېل شکه دا حکومت براواني مګر وروسته بیا په میاشتو کلونو کې د دې په مقابل کې مقاومت او مخالفت شروع کیږي. نو موږ هغه تیرو تجربو ته په کتو باندې زمونږ غوښتنه به هم دا وي د نوي ادارې څخه به متقاضا هم دا وي چې هغوی په داخل کې د حکومت او د نظام د حمایت په خاطر باندې او د ټول اشتراکت خاطر باندې د بس څومره چیزر شروع کولې سی یومره به په نفع وي په ګټه وي او یومره به په یو قوي موقف کې د سیمې هیوادو او نړیوالو ټولنه ته موجودیت ولرو.
له شاغل خپلواک څخه په مننې لې به خبرتیا ورسته ننګرهار ته ورزو د چاودنی تازه حال درکو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د ننګرهار پوسپین غار ولسوالۍ کې په جمعات کې د نننه چاودنه شوې. د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې واوریدل چې درې تنه چاودنې وژلې او 15 ټپیان کړي دي. زما همکار موضوع تعقیب کړي، له دوی په واورو چې تاسو معلومات سړي مهرباني.
سلامونه مې ومنئ. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د جمعې ورځ او د جمعې د لمانځه پر مهال باندې د ننګرهار د سپین غر ولسوالۍ په تریلی سیمه کې د دغه سیمې د یو جامع جماعت کې چاودونکي مواد ځای پر ځای شوي وو چې د هغې په چاودنه کې کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي 15 تنه ټپیان شوي، چې په ټپیانو کې د شپږو تنو هغه روغتیایي وضعیت لږ وخیم دی، نورې سرکب زخمیان شوي دي. خو ځینې راپورونه چې ورکړل شوي هغې کې ځینو کې یو، ځینو کې دوه، په ځینو کې حتی درې خودل شوی چې دا پکې وژل شوی هم دی. د دغه جماعت ملا امام عبدالسمد نومیده او د هم په دغه ټاپیانو کې دی چې ویل کېږي روغتي وضعیت چندان ښه نه دی. په دې اړه باندې تازه او رسمي معلومات تر اوسه پورې نه دي شریک شوی، خو دا غو معلومات چې موږ د سیمې له خلکو ترلاسه کړي دي. دا پیښه په داسې وخت کې کېږي چې شاوخوا دوه کال وړاندې د سپین غر ولسوالۍ ګاونډي هسکمینه ولسوالۍ کې د دغه ولسوالۍ جودري سیمه کې په جامع جماعت کې هم چاودنه شوې و چې شاوخوا 150 کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وخت و چې نږدې نیمه یې پکې وژل شوی و. دا سپین غر او د ننګرهار هسکمینه هم دا راز ګاونډي اچین ولسوالۍ هغه ولسوالۍ دي چې په تیر کې داعش پکې ډیر زیات نفوس درلود. دا غوی تر ولکې لاندې وي. لاغه ورځ را وروسته چې وسلوالو طالبانو حکومت ولکټینګ کړی په افغانستان باندې، نو لاغه را وروسته 500 شاوخوا کې پیخي داسې وی چې رامسته شوی وي او وسلوال بریدونه چاودنې بمبي چاودنې پکې وي. په دې کې ډیری پړه داعش منلې ده، کسان چې طالبان او د طالبانو حکومت په حضوري شکل باندې د داعش تن په ننګرهار او په ټول افغانستان کې نه مني، خو بیا هم ځای نازی کله کله د داعش د ډلې د وسلوالو لخوا ځینې وخت بریدونه کېږي او د ځینو چاودنو او وسلوالو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. نو موږ بیا هم پاتې کیږو چې د دغه پیښې په اړه کره معلومات راټول کړو، خو تر اوسه پورې همداسې ده چې 15 تنه پکې ټپیان شوي دي.
مانن البته طالبانو ویلي دي چې د دوی د واکمنۍ نه راوروسته د داعش شاوخوا 1500 کسان په افغانستان کې نیولې دي، او دا خبره هم کړې ده چې داعش هغومره قوي نه دی لکه څومره چې په ځینو رسنیو کې د داعش په اړه معلومات خپرې شي. نن د نومبر 12 ده چې ورسره په هلمند کې د ازادي راډیو د ځوان خبريال الیاس دایګ د وشل کېدو کال پوره شو. د دایي د کورنۍ غړي وای دا غلو روسم د خپل پلار را تک ته سترګې پلاره ده. په دې اړه تفصيلي راپور د دایي د ورور په شخ پیلش
د شهید دایي د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه مشتمل ومنه سو.
د محمد الیاس دایي کشر ورور مداثر دعوت وای کال واوشت، خو د د ورور دایي د قتل دوسیه لا هم نه هله پاتې ده. که څه هم پخوانی حکومت په دې اړه د یو تورن کس د نیولو خبر ورکړی وو او طالبانو له خپل اړخه د څېړنو ژمنه کړې وه، خو مداثر دعوت وایي تر اوسه عملی اقدام نه دی سوی.
په تېر حکومت کې هم مسولینو ډاډ راکوي، هغوی په بار بار ویل چې موږ په دې اړه تحقیقات کوو. په داسې حال کې چې یو کس یې په دې نامه هم نیولی و چې دا د شهید دایي قاتل دی، په داسې حال کې نه هغه موږ دپاره د منلو وړ و، نه دا غدم الګور د پاره، نه خپل داسې مسولین لته په دولت په چوکاټ کې چې هغه خپل دانه منل چې دا بدغه قاتل.
د افغانستان د تیر حکومت د کورنیو چارو وزارت د 2006 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د محمد الیاس دایي په وژنه کې په مستقیم ډول دخیل وو. وزارت نیول سوی کس د طالبانو غړی بللی وو. هغه وخت د هلمند چارواکو دغه مشکوک کس د اعتراف ویډیو هم خبره کړې و. خود دایی دو کورنی غری نور هم مسلکان او بنسرتون وایی چه دوی پا دی اره زیادی پشتنی او شکون لری. هغه وقت دی طالبان ویان زبیح الله مجاهد لخپل ارخا دی تحقیقات و جمنه کرده و چه بیا ترپایه نتیجه معلومه نسوا. ازادی راژیو دی زبیح الله مجاهد پا گرون دی طالبان و طول ویان دویانو تا دی دوی دی پیلساوی و تحقیقات و پا اره خپل پشتن ولی جلا خویوه هم جواب نکره. د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په دې اړه کوټلي اقدامات وکړي.
د الیاس دایي شهید د پیښې د څېړنو په خاطر باندې امانت ژمنه کړې وه، طالبانو ژمنه کړې وه چې موږ به څېړنه کوو او حقایق په خلکو سره شریکوو. متاسفانه تر اوسه پورې نه تیر حکومت او نه اوسنی حکومت د هغه د قتل په رابطه باندې له موږ سره کوم داسې راپورټ شریک کړی ده چې هغوی د مجازات شي یا د عاملین په ګوته شي. زموږ غوښتنه دا ده که د تیر حکومت په وخت کې د تخلف پیښې وي، د هغو عاملینو ته هم سزا ورکړل شي. څه پیښې چې د خشونت د دوی په حکومت کې رامنځته شوی دی، د عاملینو ته دې هم د قانون منګولو ته وسپاري او عدلي او قضایي ارګانونو ته دې وسپاري او مجازات شي.
د طالبانو د حکومت د هلمند دو والی ویان حافظ رشید هلمندی وی د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دای د تیر حکومت د کنټرول په ساحه کې وجل سوی چې د پوینه د وژنې مسولیت تیر حکومت ته ورګرځي.
او د دې موضوع په اړه موږ ته ډېر معلومات نه کېږي. په دې خاطر چې دا موږ په ساحه کې نه تېر شوی د حکومت په ساحه کې تېر شولو، نو دوی په هغه وخت کې دوی ته معلومات وو چې څنګه سوی وو. اوس موږ په دبانې د سوی وی بیا موږ ته معلومات کېږي.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې طالبانو یې په تیرو شلو کلونو کې پر ځینو برخو کنټرول درلود او په مرکز لشکرګاه کې د ګڼو حملو او هدفي وژنو مسؤلیت منلی دی. د 2000 میلادي کال د نومبر پر 12مه د محمد الیاس دایی تر وژنې وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه منه، خو دا پیښه یې ونه غندله. بریالی رحیمی کلونه کلونه په هلمند او کندهار کې د خبریال په توګه کار کړی او په دې باور دی چې طالبان به د محمد الیاس دایی د وژنې په څیر زیاتې قضیې ونه څېړي.
هغه ټولې دوسیې چې د خبریالانو پر وړاندې وي هغه به تړل شوي وي او اوس به داسې څوک نه وي هلته چې هغه دوسیې وڅېړي او د دغه په اړه اقدامات وکړي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پورې د نشلبل سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي سخت ټپي سو. مشتبه محمدي وایي د ورور نه موجودیت یې له یوه کال راهیسې احساسېږي.
په کول کې که رښتیا درته وایم، له مور څخه نیولې بیا تر ما د دایي صاحب مرحوم تر مېرمنې او د هغه تر لور پورې چې تر اوسه په ډېرو مسایلو لا نه پوهېږي، کله کله وایي چې بابا راسه بابا راسه بابا راسه. زموږ د پاره یو ملامتونکی حالت دی. موږ چې هر څومره هر یو بل ته غېږه ورکړو، یو بل ځانونه سره خوشحاله وساتو، لا هم زموږ په زړونو کې هغه داغ شته.
محمدي زیاتوي چې د دایي لور مهرباني اوس هم په تمه ده چې یوه ورځ به یې پلار له دروازې کور ته راننوځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو رسنیو د سازمان سرپرست اجرایه رئیس کیلو چاو د دایی د مړینې د لومړي تلین په مناسبت د دغه سازمان پر یوه یادګاري دیوال د محمد الیاس دایی د عکس د ورزیاتېدو پر مهال دایی یو زړور خبریال یاد کړ.
We are very proud of Adai's dedication and
موږ د ازادي اروپا ازادي رادیو د افغانستان څنګه لپاره د دایي پر فداکاری او استثنایی کار ډیر ویاړو. هغه د خپل هیواد افغانستان په اړه راپور ورکولو ته ډیر لیواله وو. هغه زموږ ماموریت په یو نمونه بدل کړ. هغه نه یوازې د افغانستان د هیلې او د افغانانو د کړاو روایت کوونکی وو، بلکې په ډیره زړورتیا یې د طالبانو په اړه هم راپور ورکوه. هغه د افغانستان د کلتور د روشانتیا په اړه هم اوریدونکو او لوستونکو ته راپورونه ورکول. هغه کلتور چې دی خپل ورته ډیر ژمن وو.
د دایي لومړی تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمنان سوي او د بیان ازادي، د ازادو رسنیو فعالیت او د ژورنالستانو کارونه محدود سوي دي. د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل وایي
له یوې خوا افغاني ژورنالستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي، ډېری شاقه کارونو ته مخه کړي. هغه څوک چې دا اوس هم په دندو بوخت دي، نه یوازې چې د میاشتو معاش شته معاشونه نه دي ترلاسه کړي، بلکې دوی د اطلاعاتو ته لاسرسي لستونځو سره مخ دي. چارواکي په وخت له دوی سره د پیښو په اړه د موضوعاتو په اړه معلومات نه شریکوي.
په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان لپاره یو لوی لاسته راوړنه ازادي رسنۍ او د بیان ازادي شول کېدل چې د څارونکو په باور اوس دا لاسته راوړنې په اوبو د لوح کېدو په حال کې دي. د افغانستان د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې ویلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اطلاعاتو ته د نه لاسرسي ترڅنګ خبریالان له فزیکي تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. د تیرو څه باندې شلو کلونو په دې اوږده مزله کې هم د رسنیو کارکوونکي او ژورنالستان له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. د افغانستان د ژورنالستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمي وایي دوی د ژورنالستانو د ربړونې او وژنې په لسګونو قضیې ثبت کړي.
د افغانستان د ژورنالستانو دفاع کمیټه د ژورنالستانو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي هغه قضیه چې هغه تقریبا 250 قضیه د تیر دولت نه پاتې وي چې په یو وشتو کلونو کې مونږه سل کسان شهیدان ژورنالستان درلودل او دا نورې د خشونت او تاوتریخوالي پیښې متاسفانه د ډاکټر صاحب اشرف غنی حکومت تر اخره پورې د لوی څارنوالي او ستره محکمه او امنیتي ارګانونو په دې ونه توانېدل چې غوی د معافیت فرهنګ ته د پټکه کې دي او عاملینو د مجازات شي. د اسلامي امارات هم زمون غوښتنه ده چې د ژورنالستانو په وړاندې د معافیت فرهنګ ته د پټکه کې کېږي.
د افغانستان د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې د نومبر پر 2مه چې د ژورنالستانو په وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو نړیوال ورځ و په یو لامیه کې وویل چې د 2000 میلادي کال له نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ شوي دي. د دې کمیټې په خبره پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال هم د یو خبریال د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي 18 قضیې ثبت شوي دي. د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي له یو کال راهیسې چې محمد الیاس دای وژل سوی داسې احساسوي لکه د دوی ټولو ژغ چې خاموشه سوی وي او نور د هلمند خلکو د زړه خبري هغه سي چې دای تر ټول افغانستان او نړۍ رسولې د چا تر غوژنو نه رسیږي.
بلور ته د کندهار خبريالان وایي د الیاس دای تر وژل کېدو وروسته د هلمند اوسیدونکو ژغ پر سنوي کې خاموشه شوی دی. په دې اړه پام وکړي د راپورت.
په کندهار کې میش خبریالان د خپل همسلک شهید الیاس دایی وژنه چې نن یو کال پوره کیږي یو ستر ځای بولی وایي چې هغه د هلمندي ولسونو یو رسا ژغ وو خو د بیان د ازادي دشمنانو د غژغ د تل لپاره خاموشه کړ. د کندهار پریس کلب مسول جاوید تنویر وایي دایی مسلک تجمن او په بې پرې توګه د خلکو ستونزو ته انعکاس ورکاوه.
زموږ د ډېر نږدې د مطبوعاتو د کورنۍ د ډېر فعال غړي شهید محمد الیاس دایی د شهادت یو کال پوره سو. شهید الیاس دایی واقعا د هلمند د خلکو یو رسا ژغ و او هغه ستونزې او مشکلات چې په هلمند کې به موجود و شهید الیاس دایی په خورا ښه ډول سره په بې پرې ډول سره او په مسلکي ډول سره یې تر خلکو رسوله او تر حکومت یې رسوله. د شهید الیاس دایی تشه تر اوسه پرې هم احساسیږي. د اوسني حکومت او د اسلامي اماراتو له مسولینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه وعدي او ژمنې چې دوی د مطبوعاتو او د خبریالانو له کورنیو سره یې کړي دي د هغوی د خوندي ساتلو لپاره او د بیان د ازادۍ په کاري برخه کې ورسره کومک او همکاري وکړي.
د محمد یار مجرو او تاج محمد ساحل په نومونو د کندهار دوه نور خبریالان وایي د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د هلمند د اوسیدونکو ژغ په رسنیو کې خاموشه شوی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي ترڅو د الیاس دایی په څیر پیښې رامنځته نشي.
الیاس دایی په افغانستان کې هغه څیره او هغه ژغ و چې کولای سوی په ډیره ساده ژبه او په ډیره عامه ژبه خبر لسیمې څخه تر خپل رسنۍ لارې تر اوریدونکو پورې ورسوي. د هغه نشتون یا د هغه وژنه د هغه شهادت زموږ لپاره یو ستر ځای ده.
دا یو لوی ځای و د افغانستان خاص توګه د جنوب لپاره چې افغانانو ولیدل د نوی نظام او نوی حکومت اسلامي امارات څخه مغښتنه ده چې د خبريالانو ژوند خوراج دي پاملرنه وکړي. ځنې مغریزي کړي چې لا هم خبريالانو ته غواښ جوړوي اخترونه ورکوي هغه د وهلو ډبولو تهدید موجود دي.
د الیاس دایي تر وجل کېدو وروسته د وخت حکومت دغه د وجل کېدو مسول طالبان وبلل، خو طالبان واغه مهال د پیښې مسولیت ونه مانه.
له همدې راپور سره څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله سنگزی خاور.
د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې یوې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. چاودنه نن د جمعې د لمانځه پر مهال د سپین غر ولسوالۍ د تریلې سیمې په جامع جماعت کې شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تمه ده چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 3,200,000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي چې له ډلې 1,000,000 مرګ ګواښي. د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ټام ویست ویلي د همګړۍ ټول تمرکز په خرابه بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر رسولو باندې دی. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابره ده. الیاس دایی یو کال وړاندې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لخرګا کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شو. طالبانو ویلي پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور راپورونه پروپاګاندي. د چهارشنبې په ورځ ډان ورځپاڼې راپور ورکړ چې پاکستان غواړي له افغانستانه د امریکایي عسکرو پاتې شوې وسلې وپیري څو د پاکستاني طالبانو لاسته ونه لویږي. په کندوز ښار کې درې تنه د نامعلومو کسانو لخوا د څټک په ګزارونو وژل شوي. او په برمایا میانمار کې یوې محکمې امریکایي خبریال دینی فینستر په 11 کاله بند محکوم کړی دی.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو او د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو ثبت شوي تازه را رسېدلي پیغامونه هم له تاسو سره شریکو. خو مخکې تر دې، د طالبانو حکومت وایي پر پاکستان به هیڅ ډول وسله ونه پلوري. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت د پاکستان ډان ورځپاڼې هغه راپور بې بنسټه وباله چې ویلي دي طالبان له امریکایي عسکرو پاتې شوي وسله پر پاکستان پلوري. جزئیات په دې راپور کې.
پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور په اړه د پاکستاني ډان ورځپاڼې راپور ته د طالبانو غبرګون. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت 13 ورځ په خپل ټویټر پاڼه هغه راپور پروپاګند وباله چې ګنیدوی پر پاکستان له امریکایي عسکرو پاتې شوې وسلې پلوري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل دوی د وسلو د پلور او قاچاق پر وړاندې سخت دریز لري او هغوی چې نظامی تجهیزات قاچاق کوي له سخت چلن سره به مخ شي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ردوم. دا یو پروپاګند دی، دروغ دی او حقیقت نه لري. موږ خپل د ملي اردو د جوړولو په حال کې یو چې نوې وسلو ته اړتیا لرو.
د چهارشنبه په ورځ ډان ورځپاڼې ولیکل پاکستان غواړي له افغانستان د هغو امریکایي عسکرو وسلې وپلوري چې له هغوی پاتې شوي دي څو د پاکستاني طالبانو لاسته ونه لویږي. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې خپل نظامی ماموریت د اګست پر 1 پای ته ورسو، خو له وته وړاندې خپل یو شمېر پوځي تجهیزات وجاړ او ځینې هم دلته پرېښودل. دې موضوع د امریکا دننه هم نیوکې راپورته کړې دي. د امریکا مخکینی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مو د وړاندې له فاکس نیوز سره مرکه کې وویل طالبانو ته امریکایي پوځیانو د نږدې 85 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي، خو اوس د دې وسلو او پوځي تجهیزاتو په اړه اندېښنې ورسربلې ډېریږي. د چارو څارونکو وایي افغانستان له خپلو ګاونډیانو سره پر پوله او پر ډیورنډ کرخه دومره نظامي ځواک نه لري چې وشي کولای د دې ډول قاچاق مخه ونیسي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم پر ټولنیزو رسنیو هم یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه خپاره شول او په کې دا کېږي چې د افغانستان پوځي تجهیزات او وسایط له هیواد د باندې په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته لیږدول شوي دي، خو طالبانو تل دا موضوع رد کړي. تر دې چې مو د وړاندې د طالبانو د ملي دفاع وزارت یو اعلامیه خپره کړه او په هغې کې له ټولو نظامي چارواکو وغوښتل چې پوځي تجهیزات نږدې قولي اردوګانو ته وسپاري.
تاسو لا پیغامونو
د خیر او باریس کال سره د ازادي راډیو سره په تماس کې مساتره د 2015 د جون په 11 تاریخ څخه خارجانو په ټانګواله مو د میدان سره په تور کوتل او مخ سره زه غواړم چې دا ما پیغام تاسو د لوړ مقامات پر ورسوي. ځکه چې موږ کور په سي دی یا په سي دی او حکومت ته 15 کال کې سمته کم تنخواه چې هغه نه جرا کړی. او سلام او احترام.
د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې
زه د کندهار ولایت یو شوقي سندرغاړی یم. زما د نړیوالو مؤسسات څخه دا هیله ده چې د کندهار د هنرمندانو ډېر په سخته ستونزه کې دي، باید ژر تر ژره مرستې ورسره وشي چې اکثره یې ایران او پاکستان ته ماجر شوه او زیات شمېر یې اوس هم په کورو کې دي چې د هنر د ډګر څخه بې خوردي باندې بندیز دي. نو زما د اسلامي امارت د لوړپوړو اشخاصو څخه دا خواهش دي چې په کندهار ولایت کې د فلمو مارکیټونه په ازاده توګه خلاص شي او خپل فعالیت کوي. نو کېدای شي چې هنر ته هم اجازه ورکړي او باید هنرمندان خپل په کار پیل وکړي. نو زما د ټولو مؤسساتو څخه او د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دي چې هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي، اکثره یې د کور شان اباسي او خرڅوي او د ورځې ډوډۍ د خپلو شانو څخه لاسته راوړي چې هر شی په کور کې شته یا یخچال فریج هغه خرڅ کړي دي خوړلی دي. نو زما اول د مؤسسات څخه دا خواهش دي چې د هنرمندانو سره مرسته وکړي او هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي او بیا د اسلامي امارت څخه د لوړپوړو چارواکو څخه زما دا خواهش دي چې باید د دې سره همکاري وشي او دې ته د هنر اجازه ورکړي چې خپل هنر مخته یوسي، مارکیټونه یې خلاص وي، هغه په خلاصه توګه هر یو خپل کار ته ځي، خپل کار کوي، نو یوازې پر هنر باندې بندیز دي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
آزادي او اوریدونکي،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د افغانستان د بیلابیلو سیمو د بیوزلۍ، ناوړه بشري وضعیت او د غراز د لمړنیو توکو د لوړو بیو په اړه پیغامونه راته پریښي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان له بیوزلو سره یې د ژمنیو مرستو په هدف دغه هیواد ته 3 ډیرسټونه مواد لیږلي دي. د دغو موادو ځینې بستې په چارتر الوتکو کې افغانستان ته رسیدلي او پاتې نورې هم د همدې اونۍ په ترڅ کې افغانستان ته رسیږي. راځئ چې دغه پیغامونه سره واورو.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او احترامات مې کې هیله وړاندې کوم. وګورو دا مرستې چې ود افغانستان تر ازي دا خوشاله واره د بارډرونو چې هر وطن را واوري د پم دغه پمز باندې مې کېږي. نیمه طالبان وړي بیا نیمه دغه خلکو تر اوړي بیا راشي دلته په کلی کې 2 او 3 او 4 نه پاره ونی چې هغه مساکن نه نيسي، هغه مستحق کسان نه وي. بیا له شامون دې چې وګغرا ته وای وای تاسو دغه نه کوي، تاسو نه اس مسکینان موږ دې بیګا ولاکه په کور کې لرو. ایال دا پسې دا وړو دا چاند پسې دې دغه یو غم او خو دا څه کم دغه چې دا دغه نه خلک شکایتونه کوي او یو خبره دې چانا ورې د کیږي دا خو به لږه چې له بارجه څه خبرم وکړو. سلام.
سلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او باد له سلامه. دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي په میدان وردګو ولایت په سیمه کې دلته ما خپل سترګو لیدلی شه حال ولیدو چې طالب تمیل چې تاسو دغه کومک خو مستحق ته ورکوي، وای نه دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زمونږ ته په مخکې حکومت سره چې مونږ کله په جګړه بوختو او مونږ ته په کور کې ځای راکوو، مونږ ته ډوډۍ راکوله، دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده. مونږ نه پوهېږو مونږ بېچاره خلک څه وکړو له دې خلکو سره. باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي، سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي. کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او مونږ ته پخوا مونږ ته ډوډۍ راکړی، مونږ ته ځای راکړی، دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي. د خوار او غریب بېچاره خو ټول پاتې سو. سلام احترام.
السلام علیکم. زه د ازادي ټولو رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د کندي ولایت د کجران ولسوالۍ نه مې تماس نیولی دی. خبره دا چې کوم د موسسې پر برابر باندې دا موسسه په داسې توګه ده شکېږي چې غریب کسانانو ته نه رسېږي. هغه کسانانو ته رسي چې هغو 5 او 6 وګونۍ وړه راویستلي دي، بیا د کال په پور باندې ورکوي. مثلا په پور یې ورکړي دي، په 5000 کلدارې د کال په پور ورکړي دي و غریبو کسانانو ته نه رسي. علم هم دا ده چې مثلا دا په داسې توګه وویشل شي یو غریب کسانانو ته ورسیږي او ملو ته خونه ضرورت نشته چې ملو ته ورکول کیږي.
السلام علیکم. نظامی خبرې کوم د پکتیا ولایت درمت ولسوالۍ څخه. درمت ولسوالۍ کې خلک ډېر سخت له غریبۍ او له فقر سره مخامخ دي او هیڅ د خپل ژوند د چلولو توان نه لري. دا ډېر بیچارهګان او بېوزله خلک دي. خلک تباه او برباد دي، خپل لورانې خپل زمن خرڅوي او د کور نه په کتې اخلي. وسلام.
السلام علیکم. زامید وقامه د ایمن ولایت وایشی ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکم. غیر خدمات پیغام د تخپور کېدل ته د امرست راغلي دي. د مفری کسانو ته نه ورکول کېږي. نو خدای دې چې زموږ پیغام تر مسلمان پورې ورسیږي. چې د تدبیر به وزن خلک څخه او وطن رسیږي. ګرد د سرمایداران ته ورکول کېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مننه نن کوزې دې زموږ ولایت ګریش ولسوالۍ څخه ډېر کړی وایم. طالبان ټول خپل چارواکو سره وایي چې د 10% په داخلو باندې وایي چې د خلکو د سیمې غفلت پکښو کې مشکلات خلک پاتې شي او مړه خلک تر ناز کې افغانستان ډېر سخت د پښتو یو مزه غواړو چې د امرسته سمو شور خلکو ته ورسیږي. په نور وادو سم هم دا غوښتنې چې موږ افغانستان خو ته د مرستو کې د افغانستان خلک چې ډېر سخت د پښتو یو چې کلم ده او د ازادي راډیو سره نو خو هیڅ چې د نو په ځان نشي چې وسلام ورسره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خان دہلمند ولایت طرف سے ٹیلی فون پر کر کے ہم گور جان اس میں پیغام دغه دی چې دغه امارات اس موږ دغه ارزګنه دغه مهيله ده چې دې مرسته ویشل دي او ویشلم په نوزاد چې او خلک دلته د هلمند د شاه خلک خاص د ګوزا ټول خلک و ټول خلک ته نه ورکیه رمزق والا خلق باندې ویش دا چې مکه وی دا خیانت چې تاسو د ملت سره کوي د خدای رضی موږ پر چا وځړو
چاته وای چاته مزه غوړسوي. ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. فرحان د ننګرهار ولایت څخه تاسو ته تماس کوم. زمونږ د دغه دولت نه یو فایده دی او دا چې دغه د ګاډي کې ګرځي شخصي ګاډي کې که دولتي ګاډي کې دا سلا خپل وسلې یا سلا د دروازو نه شي خلک دا مرمې تیار تیر کړي. هغه زموږ پیغام دی خلکو ته ورسوي چې دا خلک ډېر په ډېرې ستونزې کې اخته دي. مرمې تیر کړي سلاګانې میلې د ګاډ نه شي دي که راکټي که پیکایي که ورسره فیلډرې مثال که ورسره جکساري کار کوي دغسې ګرځي.
السلام علیکم. دا په چاڅو بستر کې چاودنه سره ده. دا مسلمانان چې په چاډه سره سوي دي دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي دا درندگان دي او دا خنجران دي دا په دې باندې دي جنت والی دی په جنت وی هم نو ویني ځکه الله پاک په قران کریم کې وايي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ما حکیار زب لري دا پیغام د مسلمانۍ او د زوسی په تور باندې په فوال وار باندې نشروي چې دا خنجران هم پوس او مسلمانان هم په زوسی باندې خبر شي. نو دا خنجران په د چاسر دستر په کابل کې چاودنه کړې دي دی په مسلمانان فدايان کې دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه دغه د افغانان دي دا درندگان دي دا د وزخت دي.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا مملي چې شی باندې ده ان هغه کوي خلک سره د نه لنګ جوړوي او ګیره چې هر څوک فری دي هو سنت دي سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی کنه پریا نه په ګناګار ده صحیح ده دا خطر څخه کار ده معمولی چیز باندې شی باندې ما اړای کېږي چې موږ داسې یو داسې یو د ټوله دنیا ته معلوم شوی یي ټوله دنیا پیژني دنیا کې اسلام ده دنیا ټوله په اسلام راغلی ده هر سړی اسلام پیژني شکر الحمدلله مسلمان یو قسم د مترابي چې زه د وی پلټای طرفدار نه وم. لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم نور د هیڅ طرفدار نه یم. نه زه پلټای غواړم نه زه بدشاهي غواړم نه زه کورسای غواړم. برای مهربانی افغانستان ډیر غریب ډیر زبردل حکومت دی ډیر تبا شو ډیر کونډې یتیمان مشومان دي. نو دومره کار وکړي چې دا ټول د سره را ټول کړي دغه غمو خړای خا اوس تاسو نه یو بل تاسو کوم دا تاسو در نه کوم چې دا هغه چې وو د بیرغ شو دا د اشرف غنیم نه وو دا د خلکیانم نه وو دا د پرچمیانم نه وو دا یو افغانستان زوړ نشان وو. په دې باندې د جماعت عکس وو دا تاسو راوغورځو په خو باندې په لاګاته کې خاتې په جماعت کې په لاګاته کې جماعت لنګوي نو دې باندې خاصه د کوپر نشان نه ولګرلای دا هی موږ د پلارانو د نکانه شای وو په فوري د بیرغ د اسلام ودروي د افغانستان بیرغ دی دا د افغانستان نشان دی.
سلام علیکم زه عبد الله سیمت د سیلمند ولایت څنګه چې لولو سالي سلام امارات نه غشتنه دا چې سعودي عرب په دې ورو ته وي چې افغانستان نه دا چې بغلان غلي شو سی او پټه خوړی اته ته یو سر سل پاکستاني کله رسیدل دي ایو خلک به اواز لري او بل خو شان نه څنګه